سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو کولی شئ همدا شیبه زموږ د خبری مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګورئ. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو پر کتنې اسلام ښودلی دی. هیدر بارنن جمال دې کتنې د خبرو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، آیا د غلو په مشرۍ په ورغلې ډله کې افغاني ښځې حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعینو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره کتلې دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی له پوهنتوني زده کړو هم منع کړي دي. ښځو ته ویل شوي دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولای. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1320 نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمېر زده کوونکو ته که د زده کړو زمینه برابره شوي او د یونیسف په وینا زیاترو دغو ماشومانو له سره ښوونځی مخکینه ولیدلی. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 22 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې له یو باروړونکي موټر سره د یو مسافرونکي موټر ټکر کې رامنځته شوې ده. په وروستیو کې له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. د چلوونکو بی احتیاطي، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلی لامل بلل شوی دی. نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیڅلي ښار مکې مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضیه ادا کولو لپاره سر راغونډیږي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دغو حج کوونکو چې سپین احرامونه اغوستي ټوله مکې پخولې ده. چارواکو ویلي د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې سار شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځان چمتو کړی. هغه وایي چې سکه له څه باندې 1.6 میلیونه هیوادونو تر 2 میلیونه ډېر کسان په دغه مراسمو کې ګډون کوي. او د روسیې لخوا د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خیرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمن شوی چې د روسیې لخوا یو ګمارل شوي چارواکي د اوکراینی ځواکونو لخوا توغول شوی توغندی کړي. د خیرسون په اشغال شوې سیمه کې د مسکو لخوا ګمارل شوي مشر ولادیمیر سالدو په خپل ټلګرام لیکلي دغه حمله د کریمیا د دروازې په نوم پله باندې شوې ده. دا له کریمیا ټاپو وزمې څخه په جنوب کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده. د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویان دی حملې ته په اشاره د اوکراین ټلویزیون ته ویلي له اوکراین له کریمیا به د روسیې د ایستلو لپاره هڅې وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته تللی او طالب چارواکو سره یې کتلي دي. دا چې د سفر اجنډا یې څه ده او کوم چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې دي، وړاندې په راپور کې به یې درته وایو. طالبانو هغه جونو ته چې د پانتونونو په پروستو سمسترونو کې دی د دې بنې تر پای مهلت ورکړی دی چې خپلې آزموینې بشپړې کړي او د خپل مونوګرافونو دفاع وکړي. دا چې د جونو اندېښنی ورته څومره دی د بهم درڅ پر راپورته درو. د تیر جمهوریت یو نظامی کارکونکي د طالبانو له بند خلاص شوې ده. دا چې د مرمن څوک د پاره وي وړاندې راپور ورکولرو. په بامیانو کې بیا د خزو یو نندارتون پاره راپور ورکولرو چې هلته مرمنو خپل لاسي صنایع ننداری ته وړاندې کړي دي. دا چې په دغې لاسي صنایعو کې څه شامل وو دا به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا مخواړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې ز فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني او همدارنګه د امید مرسبان مننه چې د فیسبوک لایف په چارو کې مرسته کوي. رازو د سر مطلب ته د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکی فریدون اوغلو افغانستان ته راغلی دی او په کابل کې د بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. وربشو احمد تکل صاحب ستړي مشي که تاسو ته وایي چې په ځانګړي ډول اوغلو له چا سره کتلې دي، کوم طالب چارواکو سره خبرې کړې او د سفر اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
مننه، سلامونه تاسو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو افغانستان ته تللی د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له دننه غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو له بشري حقونو د سرغړونو له کبله حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له ښاغلي سنرلی اوغلو او د هغه له همکارانو غوښتنه شوې چې د هیواد د بشري حقونو روان بحران ته لومړیتوب ورکړي او زیاتوي چې افغان میرمنې د ښځو او د قومي او مذهبي ډلو لپاره د شرایطو د خرابېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. په لیک کې د پرزیدلي جمهوري نظام د پوځي او ملکي کارکوونکو د ژوند لپاره هم اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې هغوی د طالبانو په واکمنۍ کې د غیر قانوني نیونو، شکنجې، زندان او مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف غړي لیلا بسیم ازادۍ راډیو تویل دوی په خپل لیک کې ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه کړې چې د خپلې ارزونې لپاره د معترضو میرمنو د مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره سلا مشورې وکړي.
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپورې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي، د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
لیلا بسیم وایي دوی له ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه وکړه چې پنجشیر او نورو هغو سیمو ته سفرونه او له عیني شاهدانو سره خبرې اترې وکړي چې طالبان ملکي وګړو ته په زیان رسولو پکې تورن شوي. ازادۍ راډیو د معترضو میرمنو د لیک او د هغوی د غوښتنو او ادعاو په اړه د طالبانو نظر وپوښت، مګر د دې راپور د جوړېدو تر وخته بریالي نه شو چې د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو. خوله دې مخکې طالبانو ویل دي چې د طالبانو په حکومت ولای کې د ښځو حقونه خوندي دي. ښاغلی سنرلی اوغلو کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او همداراز د افغانستان بانک په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې نوموړي په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او د افغانستان بانک له عمومي رئیس سره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. سنرلی اوغلو د روان کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لخوا د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وګمارل شو. هغه ته دنده سپارل شوې ده چې د افغانستان د وضعیت بې پرې ارزونه وکړي او د ننګونو د حل د یوې واحدې تګلارې لپاره وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی ویل دي چې ښاغلی سنرلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. فردا جانې
ډیره زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر موږ سره روستي جزئیات شریک کړ. همدې مسلې ته تم کېږو د سیاسي چارو شنونکو ساقط مرهم را سره په سټوډیو کې وصل شوی. اتمر صاحب تاسو ستړي مشي راپور مو ورده ک په دې روستي څوره زو تکتنه وکړو یوازې د دغه چارواکي سفر نه د افغانستان ته تر سره کیږي. لدی وړ مورز ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسه کې د افغانستان په اړه خبري وشوي. ساسي پان باندې دغه سفرونه او دغه ناسه چې د افغانستان په اړه تر سره کیږي آیا د کوم پرمختګ نه خده؟
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته. یو خبر ته باید موږ پام وکړو چې دغه یو توجه دی د نړیوالو د ملګرو ملتو چې هغه اوس پس له دوه کالو دوی دې مسلې ته ډېر متوجه دي چې افغانستان کې څه روان دي. په تېر ورځ کې مثلا په یوویشتم د جون کې ریچارډ پینټ د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. په هغه کې په ډېر جزئیاتو دا خبره چې په افغانستان کې کوم وضعیت روان دی د ښځو بشری حقوقو په برخه کې همدغسې د ترهګري په برخه کې یو مفصل راپور دوی وړاندې کړ. نو د بل خوا نه د سینری اوغلو د سفر هدف خو دا و چې دوی هغه مقامات سره وګوري او دغه اندېښنې ورسره شریکې کړي، لکه چې تاسې وویل چې د بانک د رئیس د بهرنیو چارو او د داخله چارو د وزیرانو سره دوی کتلي دي. اما اوس مطلب دا دی چې آیا دوی یوازې دغه بشري اندېښنې یا د ښځو د حقوقو په برخه کې دغه اندېښنې شریکوي. اول که دا شریک هم کې دغه کسان چې دوی سره ملاقاتونه کوي دا تصمیم نیونکي نه دي. اصلي تصمیم نیونکي کسان په قندار کې ناست دي چې هغوی فیصله کولی شي چې څه باید وشي. بله خبره دا دی چې آیا دوی د افغانستان په سیاسي نظام باندې بس کوي که دا د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو برخه کې یوازې د دوی تمرکز د کار دغه برخه دی. دا دوه تر اوسه پورې سره بیل شوي نه دي.
اتمر صاحب که دغه سفرونه چې اوس ترسره کیږي او دغه علي د کاته ترسره کیږي او هغه طالب چارواکي چې دوی تصمیم نیونکي نه دي په دې برخه کې، نو بیا دا چې د قندهار خلک تصمیم نیونکي دي ولې دغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو لخوا ورزي هغوی ته سره د خبرو کولو چانس نه ورکول کیږي، دوی نشي کولی چې هغوی ته ورسیږي؟
مشکل همدغه دی. دا ډېر یو لوی بحث دی. سړی نشي کولی چې دغسې یو لنډ برنامه کې هغه تشریح کړي. مشکل خبره دا ده چې خپل امریکایان نړیوال په دغه باندې ښه پوهېږي چې افغانستان کې څه روان دي. دغه اصل قضیه څه شی دی، د دې پخواني تاریخ څه و، اوس څه شی دی، دغه تغییرات څنګه راغلل، په دې باندې حداقل ټول افغانان په دې باندې پوهېږي. دا چې اوس د دې نه دوی کومه سیاسي لوبه جوړه کړې او دا سیاسي لوبه دوی کله او کومې خواته بیایي دا نو بېله خبره ده.
یعنې ستاسې په اند اتمر صاحب دوی دا کسان چې د افغانستان ته لیږي او له افغانستان نه کتنه ترسره کوي علت دا ده چې دوی په افغانستان کې دغه اوسني حالت نه شت څه تیریږي، دوی نه ځان خبر کړي که نه افغانانو سره واقعا مرسته وکړي؟
اوس خو هغه وخت نه دی چې موږ یو لوی آیات ولیږو چې دا د افغانستان د حالاتو نه خبر کړي. نن رسنۍ دومره ډېر دي، سټلایټونه دومره ډېر دي، امکانات دومره ډېر دي چې د هر کوڅې نه سړی خبرېږي چې دلته څه خبر دی. نو زه فکر کوم که نړیوال او مخصوصا لوی قدرتونه خپل وخت ضایع کوي او د افغانانو وخت هم په دې باندې ځای کوي چې دغه هیات ځي او دغه نن دی سبا دی دا مشکل به حل شي، دا زه فکر کوم صرف د وخت ضایع کول دي او افغانانو ته ناحق او بې ځایه امیدونه پیدا کول دي او دا زمونږ درد نه دی واقع.
یعنی داسې ښکاري چې دغه فشارونو ته به نه طالبان غاړه کېږدي او نه نړیوال.
یقینا طالبان هیڅ غاړه نکتی، طالبان په دغه باندې بیخي باور هم لري. طالبان خو همدا خبره کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړی چې شریعت ویلی، د هغه خپله تشریح نه لري چې شریعت پکې څه شی ویلی. په دغه دوه کالو کې او هغه تیر ځل پنځه کالو کې او دا شل کال جنګ کې دا اوویشت کلونو کې دوی په دې ونه توانېدل چې دغه تشریح کې مسلمان ولس ته چې جدي په شریعت کې دا د ښځو حقوق چیرته دی او څنګه دا خوندي پاتې کېدای شي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر، او دا چې د دې سفر به څومره ګټور وي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پوهنتونونه دي له ښځینه او محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمسټر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه دا سږکال د خزاني سیمسټر تر پایه پورې واخلي. دا چې دغه کار څنګه امکان لرو ورزو نرګس مومنت. نرګس جانې، تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلي. تاسې راته وایي دغه پروسه څنګه ده او نجونې څنګه کولی شي چې امتحان ورکړي یا د مونوګرافونو دفاع وکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي مشي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور د هغه مکتوب په اړه چې ازادي رادیو ته رسیدلی دی، په هغه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د شخصي پوهنتونونو ته رسیدلی دی. په دې مکتوب کې داسې لیکل شوی دی چې ګواکي هغه محصلین چې د مونوګراف نه پاتې دي، هغه محصلین چې دوی د شپږم سمستر د اتم سمستر د وروستي ازموینې نه پاتې دي، دوی کولی شي په آنلاین باندې د خزاني سمستر تر پای پر خپل آزموینه ورکړي. نو که څه هم په دې مکتوب کې ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو فقط هم دومره ویل شوي دي چې دا آزموینه به د خزاني سمستر تر پای پورې اخیستل کیږي. نو په دې اړه موږ د ځینې استادانو سره خبرې وکړې. د شخصي پوهنتونونو استادانو خپله ډېره زیاته خوښي څرګنده کړه، خو په زمين کې دوی دا هم وایي چې دا کومه منطقي لاره د حل نه ده. نو تعلیم د ټولو نجونو حق دی، هغه ته باید دا حق ورکړ شي. او دا چې په داسې شکل باندې، یعنی کله آنلاین شکل او کله هم نور شکلونو باندې ورته دا لنډ مهاله خبرې ترسره کیږي، نو دا لاره دی حل نه ده. په ورته وخت کې د دې مکتوب تایید موږ سره د شخصي پانتونو د اتحادی ویان ناصری هم د موږ سره دا تایید کړی دی، او هغه دا هم زیاته کړی دی چې د هغه آنلاین سیستم لاره چې په خاطر شخصي پانتونونو مسلینو خپل ستکر تر سره کولې، د مغل لاره به دوی نه آزموینه اخیستل کیږي او دغه د مونوګراف دفاع اخیستل کیږي. د ځینې مسلینو سره ما هم په ورته وخت کې خبرې وکړې. د مسلینو د خبرو پر اساس باندې چې دوی هم خوښي ورته څرګنده کړې ده، او هم په ځینې وخت کې په عین وخت کې ورته خفګان هم ختلې دي. خوښي زکه ورته خوشاله دي، زکه د خبرو پر اساس باندې چې دوی خپل د اتکلن مازال د زحمت نتیجه ویني، خو خفګان زکه دي چې آیا دا کومه مناسبه لاره ده حال ته، او آیا د دې ضمانت شته چې ورسره دي چې دوی دفاع وکړي، ورسره دي چې دوی د آزموینه ورکړي، دوی ته به واخه دنده پیدا شي. او د دې تر څنګ ځینې مسلینو دا هم ویلي دي چې آیا کله چې دوی مونوګرافونو دفاع کوي، هم کله چې دوی آزموینه ورکوي، نو د دې څه امکانات شته چې دوی به د دې په برخنا وو وسی، یا هم دوی په عین وخت کې تنه چستند سره مخامخ ونه وسی. نو دا غندېخني د چمګ د مسلونو هم تر لاسه کړي. نو دا ټول اندېخني په داسې حالت کې چې د تیر دوه کال راهیسې نه افغان انجونی په کلی توګه لسته کنه لري پاتې دي، او په لومړي سر کې आवाज د شپږم ټولګي نه پورته انجونی، او دغه نه ورسته پونتونیز دا کړته په طالبانو د حکومت د ورستي فرمان پر اساس د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې خځې په ټول دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم لکه کول وګرځول شوې.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نرګس مومند و چې په افغانستان کې د پوهنتونونو او همدارنګه هغه نجونو ته چې وروستۍ کال و د هغوی د ازموینې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اوس مهال په ټوله نړۍ کې د کونډو شمیر له 250 میلیونو څخه زیات دی، خو دا چې په افغانستان کې په څه اندازه کونډې دي او دغې شلکنې جګړو کې څومره ښځو خپل مړونه له لاسه ورکړي دي، په دغې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه کورنۍ چې کونډې مېرمنې یې سرپرستي پر غاړه لري، د بېوزلۍ له خطر سره مخ دي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان د جون د درویشتمې د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی، ویلي دي چې په دې وروستیو کې وسله والې جګړې بې ځایه کېدل او کډوالۍ او د کورونا وایروس لسکونه سره مېرمنې کونډې کړي او د ډېرو ښځو د خاوند د ورکېدو لامل شوي دي. دغه سازمان د معلوماتو لمخه اوس مهال په ټوله نړۍ کې تر 250 میلیونه زیاتې کونډې میرمنې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي تجربو ښودلي چې اکثره کونډې ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې دي او له تبعیض سره مخ دي، او دا ورځ د دې فرصت دی چې د کونډو میرمنو د بشپړو حقونو د ترلاسه کولو او پیژندلو لپاره اقدام وشي. د 2011 کال راهیسې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 28مه د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت ونوموله څو د دوی ملاتړ ته د نړۍ پاملرنه راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کونډو د ژوند شرایط د پخوا په پرتله خراب شوي دي. یو شمېر ښځې وایي چې له کونډې کېدو وروسته له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. په کابل کې یوې کونډې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له زده کړو هم بې برخې پاتې شوې وه او دوه کاله وړاندې یې خپل مېړه په یوه ځانمرګي برید کې له لاسه ورکړ. هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې او د ماشومانو نفقه په کورونو کې د جامې مینځلو څخه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو له نوملړ څخه د 3500 کسانو د نومونو په ایستلو سره به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر چې د څېړنو په مقصد درول شوی و د 4 میاشتو وروسته به بیا پیل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه کسان د دغه وزارت د تګلارې خلاف ثبت شوي وو، خو دا د معیارونو او طرزالعملونه یې روښانه نه کړل او نه یې وویل چې له نوملړ څخه ایستل شوي کسان د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو معلولین، کونډې او یتیمان دي که نه. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 80 زره کونډې او 350 زره یتیمان ثبت دي، او یاد وزارت هڅه کوي د یتیمانو، کونډو او معلولینو لپاره د دغه وزارت د روان ایجي لمریز کال له ځانګړې شوې 12 میلیارده افغانۍ بودیجې څخه د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو شمیر 3.5 میلیونه اعلان کړی و، چې ډېری یې د پیښو په وروستیو کلونو کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو، ځانمرګي بریدونو او چاودنو له امله کونډې شوې وې.
سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې د کونډو ښځو د وضعیت په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امره صبرو رضایي د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. وربشو نرګس مومند، نرګس جانې تاسو ته وایي دغه میرمن کله نیول شوې وه؟ ولي
فکه جنبې هم ستړي ماشي د البته د یوم د تیری اونې د راپور پر اساس باندې چې د تیر جمهوری نظام د کورنۍ چارو وزارت د امنیه قمندانی د جلب جذب امیر صبر رضایی د پټایکوندی ولایت کې د تایکوندی ولایت په مرکز پنیلی ښار کې د نیول شوی د طالبان د استخبارات لخوا، نو نه یوازې دا بلکې د دوی خويند هم د طالبان د استخبارات لخوا تیر اونې نیول شوی. نو د یو خبر پر اساس باندې څلور ساعت وروسته د غوښتنې خويند بیرته راخوشي شوی، خو د تیر ورځ رئیس صبر رضایی لا هم د طالبان په بند کې و. نو موږ تازه خبر ترلاسه کړ، د پرونی ورځ خبر دی چې صبر رضایی پرون د طالبانو د استخبارات لخوا بیرته د مشرانو په سلام مشورې باندې او دغه په ضمانت باندې خوشی شوې ده. نو موږ د خو د ځین خپلوان سره دغه د ماماد لور سره خبرې وکړې. دغه د خبرو پر اساس باندې چې دا خوشی شوې ده او ډېر زیات خبرې شته دی ویل، خو نه غواړي چې ډېر زیات جزئیات له موږ سره شریکي. په ورته وخت کې حسیب احراری یو شاعر او انزورګر هم یو هغه کس دی چې د شاوخوا درشت ورځې کېږي چې طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د هغې د خپلوانو سره هم خبرې وکړې. د خپلوانو د خبرو پر اساس باندې چې دوی تر اوسه پورې هم د طالبانو په زندان کې دی او دوی ډېر زیات خپل اندېښنه ورته ښودلې ده. دوی ته هم وایي چې ان دوی د حسیب احراری د لیدلو اجازه هم نه لري، او د هغې تر څنګ دوی اندېښنه خپل داسې ښودلې ده چې هغه د ګردو تکلیف لري او هغه درمل ارتیا لري درمل خوړله، نو دا چې دغه وضعیت په وست څنګه دی ته ډیر زیات اندېښنه کولې ده. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالات کې دي چې د تیرو څو وخت رئیس ډیری داسې کسان شته چې د طالبانو په بیلابیلو شکلونو باندې طالبان د استخبارات لخوا نیول کېږي، او ډیری داسې کسان لا هم شته چې هغوی لا هم د طالبانو په بند کې دي، لا هم نه دي خلاص شوي. د هغوی له ډلې احمد الله وي صادق قلملارې سرمشر، او دغې تر څنګ د هرات ولایت د زندانونو مشره عالیه عزیزی او د هرات پانتون یو استاد او پارسی دغه تر څنګ خبريالان دي د مرتضوی بهبودی په نوم باندې اکثرا ډیره د سنور هم خبريانان شته چې لا هم د طالبانو په زندان کې دي خو دا چې د دوی برخلیک به څنګه شي او د دې پاره نور څه جزئیات موږ تر اوسه پر ترنه ترلاسه کړی دي که څه هم موږ وار وار د طالبانو د حکومت بلابل شرواک سره خبرې کړې دي خو دا چې د هغه کسان چې لا هم په بند کې دي دوی وضعیت څنګه دی او کوم وخت به خلاصېږي په دې اړه موږ تر اوسه پرې هیڅ جزئیات نه دي راکړ شوي. مننه.
ډیره زیاته مننه نرګس مومند وه چې په دایکوندي کې د تیر جمهوري نظام د یوې نظامي کارکوونکي د خوشي کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. په دایکوندي کې پاتې کیږو او څنګلوري بامیانو ته هم ورځو چې هلته د ښځو لخوا د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شوی و. دا چې په دې نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شوي وو په دې راپور کې اورو ګورو.
د داخلي تولیداتو دغه دوه ورځې د نندارتون د دایکوندي په مرکز نیلي ښار کې جوړ شوی دی. دغه نندارتون کې د خلکو ځای لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته وړاندې شوې دي. دغه نندارتون د اغه خان بنسټ او د خوړو نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی او مخه د خزو لاسي صنایع لپاره بازار موندنه ده.
له امارت څخه غواړو چې د خزو لپاره د کار زمينه برابر کړي او له دوی سره د همغږي وکړي څو د کان په کرایا ظرفیت جوړونه او د نندارتونونو په جوړولو کې همکاري وکړي څو له خزو سره د اقتصاد لپاره مرسته وشي.
د بامیان ښار هم تیرونه د سیمیز تولیداتو په نوم د ځایي خزینه او نارینه سوداګرو د صنایع او خوراکي توکو د نندارتون کوربه وو.
دا ډول نندارتونونو جوړیدل زما په نظر ډیر ګټور دي ځکه لاسي صنایع چې د افغانستان په ځانګړي توګه د بامیانو ښځو ننداري ته وړاندې کړي خلکې وګوري او وایي خلی.
دغه نندارتون تیرونه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دایکوندي او بامیانو کې جوړ شو. دغه نندارتونونو جوړونکي له مسولانو غوښتنه کوي چې ورته د اقتصادي پرمختګ لپاره زمينه جوړه کړي.
دا زما حق دی. د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. که تاسو زموږ دا مجله نوی اوریدلی کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پانی ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com/facebook فکر کوم چې همدا وي پته وي. تاسو کولای شئ هلته دغه مجله د بیا ځل لپاره وګورئ او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي رادیو پانی ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com د هلته زموږ نور مطالب راپورونه او همدارنګه تبصرې چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه خبروي هلته دا وګورئ او ویلولې. اوس مرزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبر کوم. زاول حق نو د امر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلګې ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او دا شایعات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته و د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلګو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري. بالا بیا ته ولاړ شنو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بيوزلي او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پيپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک وبځنی ویس. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکون کو ریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړ. اوس سنفونه باندې ماشومان وګرځي په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه چې ذکر یو ټول نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و د نړیوالو مؤسسات له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه موږ سیمپونه را پرېږدي، موږ خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پاندې سره هم زموږ د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. که تاسو زموږ مجله نوی اوریدلې کولای شئ چې زموږ فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو ته ورشي، بیا له سره یې واورئ.